سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبري را کړه ست خبرونه ډیرو درنو او ریډونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم ځان او شباش نظم همکار حفیظ آصفی د روان خبرونه قربانی قدر منوریدونکو په روان خبرونه کې ده ته د تل په څیر په مهمه موضوع خګو د امانت د صندوق بورس چې د افغانستان د تباند 3 میلیارډ او 1500 میلیونه ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی د یادو پیسو په کار اچولې د دوشنبه په ورځ خپل لومړنۍ غونډه په جنیو کې وکړه. قدر منوریدونکو د افغانستان کنګل شوی پیسې باید څه ډول په کار واچول شي تر څو ګټه یې عام وګړو ته ورسیږي او ورته نورې پښتنې په خبرونه کې د ملمنو سره مترکیږي. د خبرونه د بحث موضوع هم داده آصفی صاحب.
بله تشکر از شما و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان رادیو آشنا صدای امریکا. امریکا که شما گفتین در رابطه با پولهای منجمد شده که فعلا به صندوق امانت در سوئیس قرار داده شده صحبت میکنیم، اما با اجازه شما قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنیم میریم سراغ خبرها. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار ما میشنویم، بعد بحث خود را دنبال میکنیم.
سلام.
السلام علیکم درنو ویتونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دوحه کې د هغه کمپ نه لیدنه کړې ده چې د افغانستان نه د تخلی په پروسه کې وتلي افغانان پکې اوسیږي. دا کمپ د آسیلیا په نوم یادیږي او بلینکن د سیشن به په ورځ ورغلی چې د مسولینو او میشتو افغانانو سره وګوري. د بلینکن په وینا دا افغانان به ډیر ژر امریکا کې خپل ژوند پیل کړي. بلینکن ویل د افغانانو سره د قطر همکاري د امریکا او قطر همکاري پیوړی کوي. بلینکن قطر ته د دې لپاره تللی چې د امریکا او قطر ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو پنځم پړاو پیل کړي. د طالبانو د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو وزارت په ایران او پاکستان کې د میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په یادو هیوادونو کې د حکومت ضد مظاهرو کولو ډډه وکړي. د یاد وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی په ایران او پاکستان کې روانې مظاهرې د هغوی داخلي مسایل دي او افغانان باید دا ډول مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د 15 میلیون ډیر افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د بشري مرستو د همکارۍ سازمان وی په افغانستان کې څه ناڅه 4.5 میلیون خلک سکال ژمی کې د بد وضعیت سره مخامخ دي. د دغه سازمان د مسولینو په وینا د خوراکي موادو بای لوړې شوی، خلک خپل ورستي بد حالت ته رسیدلي چې د جامو، سرپنا او تودولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړ دي. نور چې سیاحتي د نوښابه آشنا ناوړي
ګڼ شمیر خلک هم د اوس د وخت نه مخکې واورې ورېدو له امله په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې کلینیکونو د مجهز کولو لپاره 390 عاجلو درملو بستې او نور اړین امکانات د افغانستان یو نوی ولسوالۍ کې 301 صحي مرکزونو ته باید رسیدلي، خو د واورې ورېدلو له امله ممکن لارې بندې شي. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې یا UNHCR ویلي چې د راتلونکي ژمي په جریان کې په ټول هیواد کې له شاوخوا 400,000 کسانو سره نقد مرستې کوي. دغه ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ټیمونه د اړمنو کسانو پیدا کولو لپاره کور پر کور ګرځي. په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو په اړه اندېښنو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم ویلي چې ټاکل شوی په راتلونکو میاشتو کې له 111,000 اړمنو کورنیو سره نقد مرستې وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنرۍ د آغا خان انکشافي شبکې سره په افغانستان کې د وړو پورونو ورکولو خدماتي بانک پرانسته. یاد بانک د داخلي بیزه شوو، هیواد ته بیرته ستنو شوو او ځایي خلکو سره د پورونو په ورکولو کې مرسته کوي چې واړه کارونه فالو ساتي. دا پورونه د اسلامي بانکداري د قانون د مخې نه تنظیميږي او د مهاجرینو د نړیوال کمشنري او په افغانستان کې د آغا خان د وړو پورونو خدماتي بانک په نوښت پیل شوی او ډیره همکاري د خزینه متشبثینو د شخصي سکتور سره مرسته کول دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک د امریکا د حکومت هغه پریکړه غیر عادلانه بللی چې غواړي د افغانستان بانک 3.5 میلیارډ کنګل شوی شتمنی سویس ته انتقال کړي. د افغانستان بانک چارواکي وی دوی به د افغانستان د استازیتوب پرته دا ډول فیصلې عملی کول ونه مني. د افغانستان بانک په یو مختصره اعلامیه کې لیکلي دا شتمنی د افغانستان او د افغان ولسته او دا شتمنی د کلونو لپاره یوازې د افغانۍ د مالی ثبات د ساتنې لپاره او په افغانستان کې د تجارت د سهولتونو جوړولو لپاره کارول کېدل. د رويټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د امریکا د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټي د تشکیل وروسته د دوشنبه په ورځ په سویس کې لومړنۍ لیدنه کړي. د طالبانو یو وایان ویلي په پکتیا کې د سرحدي جنجال په سر د پاکستان سره د طالبانو په خبرو کې په یوې ګډي کاري کمیټې جوړولو سلا وشوه او دوی د دوامدار لیدنو له لارې په راتلونکي کې د دا ډول وسلوالو شخړو مخنیوی کوي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد ویلي د طالبانو حکومت د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې د هر ډول مصالحانه پیښو مخالف دی، بلکې یوازې د خپلو سرحدي سیمو ساتنه کوي. په پکتیا کې محلي رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان سره په ډیورن کرخه درې ورځنۍ نښته د سې شنبې په ورځ پای ته رسیدلې ده، خو د خبرو په نتیجه کې کومې نهایي موافقې ته نه دي رسیدلې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو نوملیکنه پیلوي چې په پاکستان کې اوسي خو له حکومت سره ثبت او رجسټر نه دي. د پاکستان د سرحدي چارو مرکزی وزیر ویلي دوی به په پاکستان کې د میشتو رجستر شوو افغان کورنیو د غیر رجستر شوو غړو د نمونه ثبت کول پیل کړي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم په همدې مسلې باندې بحث شوی دی. د امریکا غږ د راپور د مخې نه د پاکستان سرحدي چارو وزیر د اسمبلی غړو ته ویلي چې اوس وخت په پاکستان کې څه باندې 1.2 میلیون افغان کډوال ثبت او رجستر دي. نن چهارشنبه په بیت المقدس کې دوه بمی چاودنې وشوي، یو تن پکې وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور زخمی شوي دي. پولیسو ویلي ګمان کوي دا حملې فلسطینیانو کړي. لومړی چاودنه د بیت المقدس په یو څنډه کې د بس په یو تمځای کې شوې ده چې معمولا ډیر خلک بس ته منتظر ولاړي. دویمه چاودنه د ښار په شمالي اړخ کې شوې. پولیس وایي یو تن د زخمونو له امله مړ شوی او څلور نور د همدې چاودنو له امله سخت زخمیان شوي دي. نن چهارشنبه د کارکونکو په ټولنیزو شبکو خبرو شوو ویډیوګانو کې معلومیږي چې د اپل د آیفون شرکت تر ټولو لوی فابریکې کې د یو جنجالي قرارداد په سر مظاهرو لامل کارګر وهل کیږي او بند کیږي. په چینایي ټولنیزه شبکه خبره شوې ویډیو چې د ژنګجو په مرکزی ساحه کې د آیفون فابریکې دننه اخیستل شوې ښکاري زرګونه خلک د ماسکونو سره د پولیسو سره لاسو ګریوان دي. یو کارکونکی په سر وهل کیږي او بل کس ښکاري چې لاسونه شاته تړل شوي او وړل کیږي. په سوشل میډیا خبرو شوو ویډیوګانو کې مظاهره کوونکي وی دوی په یو قرارداد کې د سرغړونو په وړاندې مظاهره کړي. د دې شرکت مرکزی دفتر د تایوان په تایپی نومي ښار کې دی او تر اوسه یې د دې پیښې په اړه څه تبصره نه ده کړې. او پاکستانی مطبوعات وی د ملکی اقتصاد د دیوالیا کېدو خطر ډیر شوی. د راپورونو په اساس د پاکستان بد اقتصادي وضعیت کې 10% نوره خرابي هم رامنځته شوی او په پاکستانیانو کې دا اندېښنه ډېره شوې چې پاکستان به راتلونکي میاشت یعنې دسمبر کې د سکوک بانډونو دپاره د 1 میلیارډ ډالرو پور ورکولو کې ستونزه ولري. خو د خزاني وزیر اسحاق ډار ویلي پاکستان به د قرضونو او سود په ستنولو دیوالیه نه شي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دیوالیه شوی ځکه د پورونو د بیرته ورکولو دپاره د نړیوالو بانکونو نه نور پورونه اخلي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبرې په خبرونه کې د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. مننه چې تر دې شیبه مو حوصله وکړه. اوس هم خبرمن ملمانه درته فکر او چې پای اده موضوع چې مخکې تاسو سره شریک شو بس فایل کو قدرمن ملمانه چې موږ سره پای اده موضوع بس کوي او تاسو زموږ پوښتنې ځوابوي. د افغانستان بانک د پولیس سیاست په خوانه رئیس عبدالعزیز بابکر خیلسب او همدارنګه د افغانستان سوداګری د خونی د مدیر هیئت غړی ازرخش حفیظی سب دواړه قدرمنو ملمنو ته خرخ لاس یو خدای دې کې زما غږ واوري. بابکر خیلسب ستړی مو شي؟ مننه کوم ودان افیسه تاسو هم خرخ لاس یو
ز یو جنګ سره سره زیات دی یو پنځه دقیقې وروسته زه ان شاء الله خدمت کې حاضر یم.
بسیار خوب است. فقط از پولیسان برنامه می خواهیم که قطع کنن
خودشون قطع کنن.
پنج دقیقه بعد دوباره خدمت شما تلفن میکنیم. برای فعلا بحث با آقای بابکر خیل آغاز میکنیم. بفرمایید.
بابکر خیل سب تاسو د موضوع نه خبری است چې د امانت د صندوق بورد چې د افغانستان د څه باندې 3.5 میلیارد او 500 میلیون ډالر باندې د څارنې لپاره په سویس کې جوړ شوی او د یاد پیسو د کار اچولو په خاطر چې البته ډیر بحث د پرونی ناست په باندې چې د پیسې څنګه په کار واچول شي نو په یو غونډه جوړ شوی و. اول خو تاسو دغه اقدام چې باید یو امانت صندوق بورد په جنم کې جوړ شي یو ځکه چې د افغانستان بهر د افغانستان شمنه په کې التې اول دغه اقدام تاسو څنګه غنی په دې اساس نظر غواړم او په بل دوم قدم کې کدار به راته جواب کوي چې افغانستان د محل اشد ضرورت لري د پیسو ته آیا دغه طریقه ور سره کومک کولای شي؟
مننه. د دا پاکله باید ووایم چې اوسنی شرایطو کې چې دا پیسې هلته کنګل شوي وي او د اجرایوي فرمان له مخې هغه بندې وي اوس چې دومره کېږي چې هغه راخلاصې شولې او هغه د افغانستان د خلکو په نفعه استعمالېږي نو دا یو ستر پرمختګ دی په دې حالاتو کې. او پاتې شو دا دومره پښتنه کوي بیا تکرار کړه.
بابکر خیر سماله چې افغانان اشد ضرورت لري افغانستان د خپل مالی سیستم او همدارنګه افغانان د پیسو ته اشد ضرورت لري ساس په نظر دغه سیستم چې اوس کارول شوی دی د پیسې په کوم طرز عملیا په کومه تګلارې یا په کوم رقم چې افغانستان ته رسیږي دا څومره د افغانانو په ګټه دی هغه ته څه ګټه به ورسی دا تګلارې څنګه ده؟
نو تګلارې خو بدغه شورا چې دا هغه خو پرون اعلان وکړو جنادی حدیث چې یو به رئیسی التا منظم بورد به کمیټه به او د څارنې د لپاره به له علاوه کمیټه نو دا خو د روڼتیا او د تشکیل مسله وه. خدا چې دا تاسو چې څنګه ویلې افغانستان د لپاره د پیسو واقعا ډېر ضرورت دی هم د مالی ثبات د لپاره هم د پولي سیاست د پلی کولو د لپاره هم د تجارت د تمویل د لپاره دا ضروری دی. ډېر یو اوس نو باید وکتل شي چې دغه شورا او دغه بورد د دې صندوق د افغانستان بانک سره خپل همغږي او همکاري څنګه په مخ بوزي او د عملی کارونه په همغږي څنګه ترسره کوي چې پیسې په هغه ځای کې ولګول شي چې کوم ځای کې ورته ضرورت دی او پکار دی.
بله تشکر جناب آقای بابکر خیل برای معلومات شنونده. خب این پول رقمی که گفتم شب پشتوانه پولی افغانستان است یعنی پول مصرفی نیست. آیا در سابق این پشتوانه پولی در داخل افغانستان از او حمایت میشد وجود داشت یا از در گذشته ها هم در خارج از افغانستان در یک بانک در سوئیس یا جای دیگه به امانت گذاشته شده بود؟
دغه پیسې دغه په خانم په خارج کې وی که قبلا هم در خارج بوده.
بله بله،
از امو ای که منجمد شد و اموجه بوده در خارج.
بله،
و ایرم بخاطر نفاوری اموجه بوده.
بله، آله حکومت طالبان تقاضا میکنن که به داخل افغانستان
بود.
بله،
تجری بل خریده بود یا در اکانت های دیگه بوده که
بله.
نفع می آورد.
بله بله، آره، حکومت طالبان بخصوص در افغانستان بانکی که تحت رهبری طالبان قرار دارن، اونا میگن این پول افغانستان باید به داخل افغانستان انتقال پیدا کنه. آیا این کنا فرق داره که در دا داخل افغانستان باشه و یا در خارج از افغانستان؟
نه خب این پشتوانه پولی قبلا هم در خارج بوده.
بله،
او را خود بانک دلار آدم مانده نمیتونه راکت و ساکت و جباشه که نفع نبره. ما آلی شنیدم که در بی آی ایس هم که پول برده در بانک سویس.
بله،
این هم بانک های مرکزی دنیا است. بی آی ایس، بانک آف انترنشنال سیتلمنت، این بانک های مرکزی دنیا است. و این پولم که اوجا باشه اوجا میتونه اینا با کارای منافع پرته و از اون منافع بیایه اونم با نفع مردم افغانستان استعمال شد.
مننه کورم ودان بابا کرخیل سب، تاسو دو جور سلامت و سی با کم رقم چه زمان هوادوال دست توقع لری چه فکر که داغه سرمایه یا داغه کنگل شوی پیسی با راسن کلچ افغانستان تر ازین و دو دوی تر در سرخانون پور برسیدی؟ اصلا دوی پیسو رول بیان ویو چه داوریدون که دا معلومات لپاره که یو لن یا مختصر معلومات ورکی چه مثلا داغه پیسی چه تاسیویل چه دا حدیث چه یو تن داغه حیعتو نده چه داغه صندوق یا داغه امانت صندوق بورد غره ده مهرابی سب او احادی سب شده مالی وزارت بخانه وزیرو دا پیسی مثلا پا کار واچول شی یا پا دوران کی پا هر طریقه چی ای دده گتا دا افغانستان دا پارا چوم را دا پا دوران آچول دده چه مانا؟ زکا بیام ویم چیز منگا اکثرا نوریدون که دست فکر کهی چه دا پیسی برا سن دا خلکو تر دا سرخانون و کورون و پور برسی گی و دا دولی و امرست بکی گی.
دا خو په دغه شکل نه ده، یعنی توقعات خو به ډېرې، خو باید زموږ وطنوال په دې پوه شي دا پیسې پخوا هم د مصارفو دپاره او د بودیجې دپاره نه وې، دا د پولي سیاست دپاره او په بازار کې د افغانۍ د ثبات دپاره، د نرخونو د ثبات دپاره او د تجارت د تمویل د پاره دا استعمالی دلی. او دا زمون په عامه اصطلاح کې ورته پښتوانه ورته ویل، مګر دا د بودیجې پیسې نه دي، دا د خیریه کارون د پاره نه دي، د دې خپل اهداف دي. او دا چې په خارج کې پرتی او په بانکونو کې پرتی لکه دا ټول عمر چې وي دا منافع راوړي او دا په دې فرنٹ باندې اضافه کیږي.
بله، او سره دې چې دا دونه موده خو راکټ وی، یعنی په کار نه وی اچول شوی، اوس یې د کار اچولو لپاره بندوبست او خبرې کیږي. نو باندې خاطر دا پوښتنه مطرح شو چې ځینې هیوادوال داسې یو تصور لري. په هر صورت د نظارت په خاطر ستاسو تجربه څخه چې باید څه وشي چې دا پیسې لکه څنګه چې تاسو په بانک کې د کار پوره تجربه لرئ، پیسې څه رقم کولی شي چې د افغانستان په ګټه تمام شي؟ آیا څومره امکان شته چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی ونه لري چې دا اوس واکمنان دي، اما د افغانستان بانک د لارې نه بیا هم دا پیسې په دوران کې ولویږي او چلولو دپاره اقدام وشي؟ داسې امکان شته؟
بله، امکان خوشته ده چې اول خدا ده چې دغه شورا د دې فند یا د دې صندوق دوی داسې کارونه منظم کی د کومیټو د لاري چې روڼتیا پکې او نظارت ولري تر څو د افغانستان د خلکو یا هلته چې چارواکي دا قناعت حاصلي اول دا او د دنیاوالو قناعت حاصلي دوم دا دی چې هغه موارد چې هغه کې دغه فنډ استعمالیږي هغه معلوم دی د افغانستان باندې قانون له مخې معلوم دی هغه هلته تسجیل شوي دي نو هغه باندې څوک اعتراض نشي کولی لکه د پولیسیاست په مواردو کې یا د تجارت د تمویل په مواردو کې یا د نرخونو د کنټرول په مواردو کې دا ټول تسجیل شوي دي د افغانستان بانک په قوانینو کې او هغه سره جوخت دغه فنډ باندې خپل لایحه لري ترځل عمل لري د هغې د مخې د افغانستان بانک سره په همغږۍ باندې به دغه کوي کار کوي البته په دې کارونو کې به یو څه ریسک او خطر وي مګر که صحیح مدیریت یې وشي زه فکر کوم چې مشکل به پکې نه وي.
تشکر شما جناب آقای بابکر. خیلی پروسر برنامه گفتن که آقای حافظی رو روی خط داریم. آقای حافظی صدای ما رو میشنوین؟
بله.
تشکر از حضور شما در برنامه. در رقمی که شما در این مدتی که نبودین بحث شد روی پشتوانه پولی وای که فعلا در سوئیس در صندوق امانت هست. شنوانده ما اکثرا در برنامه ها میگن که خب این پول باید به افغانستان انتقال داده شود، رقمی که بانک مرکزی افغانستان هم گفتن. بیشتر آقای بابکر خیلی گفتن که هیچ وقت این پول در داخل افغانستان نبوده، این پشتوانه پولی. ما از شما میخواستم بیشتر برای معلومات شنوانده ما که این پول چی هست؟ رقمی که آقای بابکر خیلی هم فرمودن همیشه در خارج بوده و ما در خارج بودنش نسبت به این که در داخل باشه چی منفعت برای مردم و یا تجار افغانی داره؟ بفرمایید.
سلام بر شما، مهمان گرامی شما، همکاران محترمتون و همچنان شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا. در اقتصاد مالی هر پول برای خود باب و فصل داره. به طور مثال شما پول معاشات مامورین نمیتونین که برای ساختن پول مصرف یک پول یا سرک مصرف کنین.
بله.
و همچنان پول انکشافی نمیتونین که با بودجه عادی انتقال بدین و او رو به حیث معاش برای متقاعدین بدین. این پول که هست در حقیقت 9.5 میلیارد دلار است، مجموعاً 9.5 میلیارد دلار. و این پول پشتوانی استراتژیک اعتباری پول افغانی و اعتبار جهانی بانک مرکزی و دولت و مردم افغانستان در اقتصاد مالی جهان است. اگر این پول به هر مقصد دیگه استفاده شود اعتبار صدمه میبینه. ارزش افغانی را شما خبر دارین که وقتی که در سالهای 90 پشتوانه نداشت یک لک افغانی در مقابل یک دلار مبادله میشد و یک فاجعه کلان بود که سبب فقر بیشتر، بیچارگی بیشتر و تورم بیشتر و بالا رفتن قیمت ها و گرسنگی و نابودی بقایای اقتصاد خواهد شد.
بله.
لحاظا این پول با مقصد مصرف نیست. هر کسی که توصیه میکنه که مصرف شود این مو اهمیت استراتژی که این ذخیره را باید مد نظر بگیره و از این مسائل صرف نظر کنه.
بله. حافظ صاحب، ولی امریکا و ټول نړۍ په دې ډیر ټینګار کوي چې دا پیسې باید د طالبانو لاسته ورنشي، په داسې حال کې چې خبرې ورسره کوي یا ساز سره یعنی روابط داسې قطع نه دي د طالبانو د مشرانو په تور لست کې د دوی لری کول یا موده پوره کېدل هغه مثلا داسې پاتې شوه، یعنی نړۍ له غیر مستقیم یو تعامل کې دی ځینې هیوادونه د طالبانو سره بشری مرستې درګرد روانې دي، مګر هم په دې ټینګار کېږي چې باید طالبانو لاسته دا پیسې ورنشي. د دې له تاسو څه ګڼئ؟ دلیل څه دی؟
اما خودتاست درست کنم که چیر دا و طالبان حکومت خطروس پرسمت نده پیزندل شوی دی دنیا لخوا که چیر پرسمت و پیزندل سی هم دا پیسی دی مصرف لپاره دی بعدی و شریف بودجه لپاره نده، دا پیسی دی افغانستان استراتیجیک زر میدی چی دی پیسی دی افغانی دی کرنسی دی ارزخ دی ساتل لپاره دی او پایین زمان که بینلی اعتبار دی افغانستان دی کله مرکزی بانک زمون غواړي چې او پی سی انتقال کړي او چرته په هغه اعتبار کې دا ترانزکشنونه صورت نمی کچې دا پی سی نوي او افغانستان بالکل په اعتبار کې د مالی سیستم د دنیا څخه حذف کیږي.
بله مقصد مې دا و چې په هر برخه کې دا پیسې کارول کیږي. مثلا فکر کوي چې طالبان به په دې نه پوهیږي چې دا پیسې د څه لپاره دي یا څه شته کارول کیږي. آیا نړۍ د دې نه ویره لري چې دا پیسې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې د انکشافي بودیجې نشي کېدلی چې مثلا نورو برخو ته لکه معاشاتو ته په کار شي یا د معاشاتو د برخې پیسې نشي کېدلی چې انکشافي بودیجې ته کار شي. دغه هر برخه خپله بودیجه لري. فکر کوي چې دا سفنی کسان پویا کسان یا اقتصاد پوهان به په اوسني ظرفیتونو کې نه وي چې په دې سیاست پوه شي یا د پولي سیاست یا اقتصادي سیاست کنا د پردې تر شا کومه بله ویره موجوده ده.
اصلی مسله دغه دی چې کچيري د پد پیسې خواستان مخکې هم چې دولت وو او هغه دولت پرسپکت جوړندل شوی وو د مرکزی بانک لخوا په یو قرارداد پر بنسټ یو امانتي با مفاد په حیث په فدرال ریزرو بانک اف امریکا او په اروپאי بانکونو کې خوندل شوی دا ټول پیسې 9 میلیارډ ډالر دی او دا پیسې ته لاس وهنه افغانستان زیګوی او افغانستان اساسي بنسټونه د اقتصاد روسو پوری چې د موږ افغاني یو اعتبار لري او خپل ارزښت له لاسه نه ورکړي همدا دلیل دغه پیسې موجودیت دي او د یو اعتباري پیسې په هیڅ چې ذخیره دي او که چې دا پیسې باندې لاسونه وشي او دا پیسې کم شي نو افغانستان اعتبار نبې نزی او زمون کرنسی بالکل رلویږي او آزاد سقوط کوي. نو په دې خاطر باندې دا پیسې هر څوک چې غواړي چې دا پیسې په بل مقصد ولګي افغانستان سره جفا کوي، افغانستان خلکو سره جفا کوي.
تشکر از شما. جناب آقای حافظی، آقای احدی که عضو بورد ای صندوق امانتی است گفتن که ای پول که در سوئیس است باید به دوران انداخته شه و به یک فیصدی خوب با استفاده از پول باید حاصل شود. منظور چیست؟ یعنی که پولی که در اونجا از راکت نمی باشه و روی بسلا سرمایه گذاری ها در خارج از او استفاده خواهد شد تا منفعت حاصل شود؟
ای پول قبلا هم در اروپا هم در امریکا به اساس قرارداد بانک مرکزی با بانک ریزرو فدرال امریکا و همچنان با سویس کردیت و بعضی بانک های مرکزی اروپا ای با مفاد با گذاشته شده بود. یک مفادی معینی داشت، سالان روید 80 میلیون، 70 میلیون، 40 میلیون، 100 میلیون، 11 میلیون نظر به نرخ انترست که در دنیا بود با افغانستان مفاد میداد. این پیسه حاصل نبوده. من هم میدونم که دورانی که دولت تعلیق بوده یا مشمول تحریم بوده وقتی مفاد میدادن یا نمیدادن، اما مطابق قرارداد باید بتن. به خاطر از اینکه پول مردم افغانستان است، پول از حکومت ها نیست. این پیسه نه از اشرفانی بود و نه از طالباست. این پیسه پیسه است که مردم افغانستان با خون جگر، با تحمل فقر و بیچارگی و بیکاری این پیسه را تدریجا ذخیره کردن و این پیسه را دارن. و هر کشور بر چی دارن؟ همو ذخایر استراتژیک دارن. دیگر ها مواد خوراک هم ذخیره استراتژیک دارن، انرژی هم دارن، تیل هم ذخیره دارن. ما هیچ چیز نداریم. یک چهار ببریم اگه ایرم تباه شوه و اشخاص افرادی را به خاطر منفعت های شخصی خود بردارن، باز مردم افغانستان رنج میبینن، باز پول افغانی سقوط میکنن و باز قیمت ها بالا میره، فقر زیاد میشه. یک آدمی که مثلا امروز 10,000 افغانی میره، 10,000 افغانی تقریبا 13 دلار میشه.
بله.
اما وقتی که 1 دلار 10,000 بشه و تنخواه از 1 دلار میشه.
بله. دیر مانن حافظی صاحب د سیمی او نړۍ د خبرونو د اوریدو وخت را رسیدلې. تاسو دواړه قدرمنو مهمانونه هیره کو خبرونه به واورو بیرته و تاسو سره وګرځو. نورې پوښتنې لا ډېرې پاتې دي. بابا کرخیل صاحب هم منتظر دي، دغه نه هم پوښتنه لرو. حافظی صاحب
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قدیر مشرف میشنویم همکار ما و بعد برمیگردیم خدمت مهمانای محترم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه از یک کمپ افغانهای مقیم دوحه بازدید کرده و در یک پیام توییتر نگاشته است که در کمپ موسوم به سیلیا با افغانهای دیدار کرده که به زودی ایالات متحده را خانه خود خواهند خواند. آقای بلینکن با قدردانی از همکاری قطر نگاشته است که حمایت این کشور از مردم افغانستان مشارکت و همکاری دو کشور را تقویت بخشیده است. وزیر خارجه ایالات متحده به قطر رفته تا در پنجمین نشست استراتژیک ایالات متحده قطر شرکت کند. این کشور خلیج در تخلیه و اسکان موقت افغانهای بیشترین سهم را داشته که پس از تسلط طالبان بر افغانستان از آن کشور منتقل شدند. گوردن براون، صدر اعظم پیشین بریتانیا و فرستاده سازمان ملل متحد در امور تعلیم جهانی و سفیر سازمان جهانی صحت برای تمویل مالی صحت جهانی، میگوید افرادی که برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی فوتبال به قطر می‌روند، بایست یک جا شده و علیه ممنوعیت از رفتن دختران به مکتب از سوی طالبان در افغانستان اعتراض کنند. آقای براون در یک پیام توییتر نگاشته است که جهان اسلام در بیرون از افغانستان از تحصیل دختران استقبال و تشویق می‌کند. صدر اعظم پیشین بریتانیا تاکید کرده که با گرد هم آمدن می‌توان میلیون‌ها زندگی را برای وضعیت بهتر تغییر داد. با حاکمیت طالبان هنوز دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداشته و با گذشت هر روز محدودیت های اجتماعی بر فعالیت ها و حضور زنان در بیرون از منزل افزایش می‌یابد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان خواسته است که از اشتراک در اعتراضات شهروندان این کشورها جلوگیری کنند. عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، روز چهارشنبه 23 نوامبر در یک پیام ویدیویی گفت که اعتراضات مردم ایران و پاکستان موضوعات داخلی آنان است و پناهجویان افغان نباید با معترضان همکاری کنند. این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله ای ایرانی که در بازداشت پلیس گشت ارشاد ایران جان باخت، حکومت آن کشور با موج کم سابقه از اعتراضات مردمی روبرو شده است. خانم امینی به دلیل عدم رعایت حجاب توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شده بود. این اعتراضات یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که رهبری ایران پس از انقلاب سال 1979 میلادی با آن مواجه شده و تا 27 عقرب 402 نفر در اعتراضات ایران جان خود را از دست داده که 58 نفر آنها کمتر از 18 سال سن داشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که یک تن از افسران آنان در اثر یک انفجار در سوریه کشته شده است. سپاه روز چهارشنبه 23 ماه نوامبر نام افسر کشته شده خود را جنرال داوود جعفری اعلام کرده و گفته است که اسرائیل مسئول این انفجار است. سپاه پاسداران ایران گفته است که جعفری برای نیروهای هوایی منطقه کار میکرد. ایران از حامیان سرسخت حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جریان جنگ 11 ساله داخلی این کشور بوده و هزاران جنگجو را که حمایت ایران را با خود دارند از نقاط مختلف منطقه برای جنگ در کنار نیروهای حامی بشار الاسد به سوریه فرستاده است. در حالی که ایران همواره گفته است نیروهای این کشور نقش مشوره‌دهی را در جنگ سوریه دارند، از آغاز این جنگ ده تن از نیروهای ایرانی کشته شدند. مسئولان امنیتی در ایالت ویرجینیا ایالات متحده گفتند که در نتیجه گلوله‌باری در یک فروشگاه ناوقت شام سه‌شنبه 22 نوامبر کم از کم 6 نفر کشته شدند. با گفته مقام‌های پلیس، گلوله‌باری در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت در شهر جسیپیک ایالت ویرجینیا رخ داده است. یک سخنگوی پلیس در این شهر گفته است که مهاجم به تنهایی عمل کرده و در گلوله‌باری کشته شده است. والمارت در این مورد در یک اعلامیه گفته است که از این رویداد غم‌انگیز شوکه شده است. چند روز پیش از این رویداد، گلوله‌باری در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادو 5 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته است که در اثر گلوله‌باری نیروهای روسی بر منطقه خرسون اوکراین در 24 ساعت گذشته کم از کم یک نفر کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. این در حالی است که والی منطقه جنوب اوکراین در یک پیام تلگرام نگاشته است که در اثر اصابت یک راکت روسی در شفاخانه ولادی یک کودک نوزاد جان باخته است. مادر نوزاد و دکتر معالجه آن از زیر آوار بیرون کشیده شدند. نزدیک به 10 ماه از حمله روسیه بر اوکراین می‌گذرد و تا هنوز روزنه برای پایان این جنگ به چشم نمی‌خورد. چند شهر در چین امروز چهارشنبه شاهد وضع محدودیت‌های بیشتر برای مهار افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا بود. این تصمیم بر نگرانی سرمایه‌گذارانی که بزرگترین مراکز تولید آیفون و دیگر صنایع در چین است افزوده است. در بیجینگ بازارها و پارک‌ها مسدود شده و مناطق مزدحم تجاری کاملا خالی بود. در شانگهای محدودیت‌ها بر رستوران‌ها نیز وضع شده است. تحلیلگران امور اقتصادی بدین نظرند که وضع مجدد این تحذیرات می تواند به اقتصاد چین صدمه وارد کند. گرچه تعداد قضایای ابتلا به ویروس کرونا در چین در مقایسه با جهان اندک است، ولی چین به قانون تنزیل این قضایا به صفر پابند مانده است. و در سلسله رقابت‌های فوتبال جام جهانی قطر سال 2022، ساعت قبل تیم‌های مراکو و کروشیا به مسافه هم رفتند که با نتیجه تساوی بدون گل پایان یافت. در رقابت‌های دیگر امروز آلمان به مسافه ژاپن می‌رود. اسپانیا با کروشیا مسافه خواهد داد و در آخرین رقابت امروز جام جهانی بلژیم با کانادا مسافه خواهند داد. در رقابت روز گذشته ارژنتین در برابر عربستان سعودی 2-1 شکست خورد و فرانسه توانست 4-1 تیم استرالیا را از پا درآورد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
مننه قدر منوریدین کو چاو سلام وکړه. بیا هم تاسو د سیمه او نړۍ خبرونه واریدل د قدر منو ملوانو سره بحث دوام ورکو. بابکر خیل صاحب، تاسو د افغانستان بانک کې، په ملي بانک کې، په پښتني تجارتي بانک کې د کار وګده سابقه لري، تجربه لري، مرکزی بانک کې د پولیسي سیاست په برخه کې کافی کار کړی دی. یو لاند جواب کمه رواني وکي، کچیرته د حکومت مداخله نه وي، آیا دا پیسې سمې مدیریت کېدې شي؟ سره لدې چې تاسو مخکې ویل چې دغه په خوا هم حکومت دومره داخل نه و، د بانک سیستم اور سره کار کاو، یا دا پیسې په دوران کې په هر صورت تاسو نه ولاند ثواب پاره د څومره امکان لري؟
خبره خدا ده چې په ملکونو کې مرکزی بانک یو استقلالیت لري خپل، چی هغه باندې باید سیاسی نفوذ کارونه کی. ای علت هم دا دی چې دغه سی پیسې فرض کړه د ټول ملک سرمایې او پښتوانې دا غلط استعمال نشي، او هغه اقتصادي پالیسیانې چې د ملک د اقتصادي ودې لپاره جوړېږي په هغې کې سیاسي مداخلې ونه شي. نو بانک مرکزی باید استقلالیت ولري.
بله،
اغه د سیاسي فشار لاندې نه، نو کده سي حال وی چې پیسې آلته انتقال شي، نو دا پیسې به د افغانستان بانک په المارین کې پرتی، هغه هدف چې سیالیت ده،
بله،
بینلی نزدینگی ده د افغانستان، هغه په لاس نه راځي.
بله بابا خیل صاحب،
د بانکونو کې پرتی،
بله،
تر سوچی خارجی نور دنیا بانکی مراودی او معاملات د افغانستان بانک او د افغانستان د بانکونو سره وکړي، دا په خارج کې سیالیت او نقدینگی دا په هر وخت کې تضمینېدلې شي چې دا پیسې په خارجي بانکونو کې پرتې.
نو طالبان د
ملي بانک،
بله،
قابل د ملاحظه ډېری پیسې چې په سیټي بانک کې پرتې وي، او هغه پیسې او د نورو بانکونو هغه پیسې هم کنګل شوې دي. نو هغه یو برخه د دغه کارون ده، ځکه چې بانکونه انتقالات کوي، پیسې چې په خارج کې پرتې نه وي او هغه منظم څارنه ونه شي، نو دا خو په داخل کې په الماریو کې ساتلو سره تجارت وړاندې نه دي،
بله، په دې حال کې چې طالبان د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه دا پریکړه غیر عادلانه بولي، مګر تاسو وایئ چې پرته د دې چې طالبان یا حکومت د دوی په دې پیسو کې مداخله ولري، هر نظام چې هر حکومت چې دا کڅارنه وشي سم مدیریت کېدی شي. عم دسر بابا کر خیر صاحب، تاسو تجربه څه خي چې په خو حکومتونو تر کوم حد مداخله کوله یا لرلې نه لرلې تاسو په وخت کې؟
مرکزی بانک یو نسبی استقلالیت لري په خام، دا چې ډېر نو خو دومره و چې اکلا خپل مسلکی کارونو کې حکومت نفوس دغه زمينه نه مسایله ولا، نو اوس چې څو چې بانک مرکزی بانک مستقل نوی او پاگه که آغا لازم کدرونه چه آغا دا کارونه ترسر کلیشی موجود نوی نو دا خو مشکل جوری لکه فرض که دا پیسو انتقالات کرا واخلو آغا که دیر جات دا مخدره موادو دا پیسو دا انتقال ویرش داره دا پیسو دا وینزلو ویرش داره او په دې کې ټول د نورې دنیا بانکونه او مرکزی بانکونه ډېر سخت په فشاري کې او ډېر تاکید کوي چې هغه باید مشخص اصول لارې د انتقالات وشي. ماته معلوم دی چې پخوا دا انتقالات کېدل دا د څومره سخت شرایطو لاندې کېدل. دغه خاطره تر څو چې بانک استقلالیت ونه لري او مسلکي کادرونه پکې نه وي
تشکر آقای بابکر خیل. جناب آقای حافظی، به اساس گزارش ها گفته میشه که پول واردات برق، قرضای افغانستان به نهادهای بین المللی، چاپ مصارف چاپ بانک نوت ها، همه از این پول پرداخته میشه. آیا از نفی پول پرداخته میشه و یا از خود پول؟ آیا این چنین چیز واقعیت داره و در گذشته هم چنین بوده؟
نه، به این صورت مؤسسه برشنا خودش یک مؤسسه مستقل است که خودش برق و مردم مفته میده که پیشه از رو بخیر استراتژیک بده. برق یا میگیرن از خارج، از ازبکستان و ترکمنستان و تاجکستان و ایران و پاکستان، ایره باز بفایده به دو چند میخوشن.
بله،
ایره خواهد یاران رو مردم بتن، مفت بر مردم بتن، باز میشه که ایره از بودجه دولت و از هر مدرکی میتن، از آقاید دولتی بتن یا از ذخیره استراتژیک. خوب به این صورت نبایدی پیسه پرداخته شد. به شما عرض کردم که هر مقداری پیسه کم شود، اما قدر ارزش افغانی پایین میه، اما قدر اعتبار افغانستان در بازار مالی بین‌المللی پایین.
بله، یعنی مراودات و معاملات بانکی تمام تجار با اساس امی پشتوانه صورت میگیره، درست است؟
خب کلگی بانک های خصوصی که هست، اینا زیر مجموعی بانک مرکزی هستن.
بله،
پیسای خود هر ترانسکشن یا هر انتقال پولی که صورت میگیره، بانک خصوصی رو به اتقای بانک مرکزی میرسونه، به اعتبار بانک مرکزی اجرا میشه و او به اساس همین پشتوانه میشه. والا خب ما مراوضه نداریم، والا ما سیستم سویفت بیدلالی ما را کشیدن و هیچ پول را کرد به افغانستان مستقیم اندوان کده نمیتونه و افغانستان همی پول به بانکای معتبر آمده نمیتونه. تمام واردات ما و خریداری های ما از طریق خدمات پولی حواله صورت بگیره که بسیار قیمت است و به خاطر امو کاست آف بزنس یا قیمت تمام شده کامل سر بارا میره و ضرر مستهلک و یکی از دلایل فقر همی هم است.
بله، آیا به نظر شما این انتقال پول به داخل چیزی که در سابق نبود، رقمی که شما فرمودین با آقای بابکر خیل گفتن، کدام فایده یا منفعت برای تجار داخلی داره و یا برعکس بسیار خطرناک است؟
عرض کنم براتون که در اقتصاد مالی هر پول برای خود فصل و باب داره. پولی را که برای ذخیره استراتژیک کشور است و برای اعتبار جهانی پول افغانی است و با مخاطر قیمت افغانی ثابت نگه داشته تا بال بابت و این کشاخات منفی که در شخصت آمد و حکومت قبلی از سنه رفت و حکومت نو آمد و حکومت کس برسته نشناخت، اما بازم داره از 80-90 برا نرفت و مقابل افغانی کلدار پاکستانی تقریبا از 174 بدن وقتی که طالبا حکومت می گرفتن 174 رفت کلدار پاکستانی بود، حالا به 235 رسیده. این علت چیست که پاکستان قرضدار است، پاکستان ذخیره استراتژیک کافی نداره و این خاطر از پولش سقوط کرده میده و در حالی که اقتصاد کلان داره، جنگ نیست، مشکلات نداره، ولی فقط دلیل سقوط پیسی نبود ذخیره کافی استراتژیک است به اندازه پولی که چاپ میبره. از این خاطر پول هزار سقوطی آزاد کرده میده. از ما از او کده بهتر میشه به خاطر اینکه مختلفی ناخالص داخلی داره و نیروی کار بسیار فعال داره، صنایع داره، زراعت داره، همه چیز داره. ولی چون امید خواهش کم است و حکومت های قبلی از ما پول زیاد قرض کردن از بانک های بین المللی، هر چی که میارن او پیسه و او سود از او برای پاسپرداخت قرضه قبلی جان میره. همین الان 1 میلیارد دلار بسیار ضرورت واجد در پاکستان که در غیر از این بسیاری از قرضاش که پرشوارده شده دادا نمیشه برش و این یک فاجعه به اقتصاد پاکستان. از ما اعتبار جهانی واسه نظر به کشوری کشور منطقه خوب است، نباید به این جفا صورت دیگره و ایره با بهانه‌های مختلف که پیسه رو بکشن و حیف میل شو با دوزی شد.
بله من نه افیزی سب تاسد افغانستان پده طول و سیاسی جریانات که من تشریف در لوده او اقتصادی پالیسی گانه و در طول جریان که اقتصادی و که سیاسی و چه دواره سر ترلی دی تاسد لانزدی لیدل او چارل او د طالبانو په پالیسي موس چې وروسته ترغه چې حاکم شوی دی په افغانستان پویږي چې څرقم دوی روان دي په اقتصادي برخه کې. طالبان د افغانستان د کنګل شو او شتمنه پاک لدغه فیصله غیر عادلانه بولی او وی چې د افغانستان واقعي اساسي په دې کې نو او همدارنګه کوم مسایل چې ذکر شوی دی پیسې د پیسو د چلاولو یا د پکارا چاولو د لپاره د افغانستان لمړیتوبونه پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. په دې برخه کې دا چې نړیوال ټینګار کوي چې وای دا پیسې د طالبانو لاس ته ورنشي، قدرمن ملما بابکر خیل سپیرانا واچوله، خو ولې طالبان د دې پیسو په لاس راوړونو یا د طالبانو د حاکمیت لاندې د افغانستان بانک ته د دې پیسو په انتقال باندې ډیره په فشاری کوي؟ آیا کچیرته دا پیسې سمې مدیریت شي دغه هیئت په شتون کې، نو د کوم نقصې کده افغانستان په ګټه، نو ولې طالبان دا فیصله غیر عادلانه بولی او ولې وی چې لومړیتوبونه په نظر کې نه نیول شي؟ دوی کچیرته دا پیسې افغانستان بانک ته راشي څه فکر کوي چې برخلیک به څه وي؟
ما د دې چې استراتیژیک ذخایر په یو بینلنی په اعتبار مرجع کې په امانت خود کې او په مفاد یو لږ مفاد متورکم کې او هغه له خوا ګرنټیلیټر یا اعتبارنامه دنیا ته ورکون کېږي، هغه یو بانک دنیا ور باندې اعتبار ولري لکه فدرال ریزرو بانک اف امریکا یا مثلا سویس کریډیټ یا سنترال بانک اف یورپ. دا هغه مرجع دی چې نه یوازې زمون بلکې هغه د روسیې وسو د 2 میلیارد ډالر د هغوی ځینې ریزرفان د امریکې او اروپایي بانکونو سره دي.
بله بابا افیزی صاحب، پوښتنه دا وه، بله ساس فرموده صحیح ده، خو پوښتنه دا ده چې دغه مسایل چې تاسو ذکر کوئ باید داسې وی او باید داسې یي، اما طالبان دا ردیي په دې صورت کې چې دا پیسې په ماغه طرز العمل چې احادیث به پرې کړل چې د بورډ غړې دی په هغه رقم کار واچو چې او طالبان نه مني، نو د دې شتمنۍ برخلیک یا په کار اچولو یا د کار اچولو مسؤلیت به یې څه، ځکه اوس افغانستان کې طالبان حاکم دي، هغه دا رقم وړاندې نه کوي چې یعنی نظر دا دی چې دا غلط کار دی، نو تاسو په دې صورت کې د پیسو او د شتمنۍ برخلیک څه دی؟
حدیث په خپل په مسایل باندې پوهیږي او د خپل وزیر مالیه په چې په افغانستان کې د مرکزی بانک رئیس په چې دی به وروسته د تجارت وزیر مو بیا د کرنې او مالداری وزیر او د سبق هم ویل دي د پیژدې لري په مسایل باندې پوهیږي. اما یو مسله شته چې دی هم د امریکا له خوا مقرر شوی یلته دا خو یعنی زمان بطاق بود که در افغانستان استازی نشده آقا سوک سویلتر اغلی دی در طول آقا خلق دی چه دی هم خارجان هم داخلیان دی امریکی لخوا تین شویدی او بول دا چه مخ که یو بول اطراف چه ما مخی قیلو بدا او آقا داو چه اصلی پیسی خو نه نیم میلیارد دالر دی، هر وقت دی دری نیم میلیارد ارتوائی ولی نور پیسی چیلی دی دی خدای او پرکل کلیو د جمهور بایدن چې بیا 3 میلیارډ دی ورکړ شي ستاسو دا هغه خلک په یو لسم د سپتمبر کې التزیان لیدلې او کورنۍ دی ورکړ شي او ولې د افغانستان پیسې ورکړ کلیو کوم افغان دلته ګرام دا موضوع کې رسمن خو هیڅ هم متمشوي نه دی چې
دام د ماغه پیسو یو برخه ده، دام د ماغه پیسو یو برخه ده،
3 میلیارډ دي دا خو غیر عادلانه
نه، د 9 میلیارډ د 9 میلیارډ
3 میلیارډ
بل د 9 میلیارډ یو برخه ده، د 3 میلیارډ
9 میلیارډ 3 میلیارډ دې حالت څنګه کړی؟ هغه ما هم محکمې اعتراض کړی او اوس هم اعتراض کوم چې هغه ساده خو پیسې دي او دلته کوم مجرم د افغان ولست څخه نو چې دا د وال ستریټ دی په ډول وی او په هغه کې وی او د تورست په هیڅ څخه هلته نامول شوي وي. داسې یو
مفر
رسمي اسنادو کې نشته.
ټول
تورستان سره معلوم دي چې اکثرا د نور هېواد نسخه دي، نه د افغانستان څخه. دوهم مسله دا ده چې ولې نه تر نیم میلیارد بیرته انتقال کړي وایي چې ګیر زما واک دي لالا دا د افغانستان د خلکو پیسې دي. دا صحیح ده چې دلته مشکلات دي، د حکومت رسمیت نه لري او یو حقوقي بشپړ مرجع چې پارلمان دي یا انتخابات وي یا د خلکو د ارادې څخه راغلي وي دا نیمګړتیاوې شته دي، اما دا د افغانستان د خلکو لپاره باید خوندي وساتل شي. دا پیسې د مصرف نه دي. یو وخت ښاغلی بایدن په فرمان کې لیکلي وو چې درې نیم میلیارد تاوان او خلکو ته ورکړ شي، درې نیم میلیارد بشري ناورین در پکول لپاره ورکړ شي. دا دواړه صحیح نه وو. موږ په خپل وخت دا اعتراض وکړ. اوس هم نظر لرم چې افغانستان د یو عظمت او بحیثیت هېواد په حیث باید درناوی وشي. نو باید یو مقتدر ملي مشروع حکومت ولري. کله چې حکومتونه په رسمیت ونه پېژندل شي، دا حکومت په خپله د انکشاف خنډ ګرځي.
مننه.
دا چې د حکومتونو وظیفه دغه دي چې د ملي منابعو په ګټه اخیستلو کې د خلکو په خدمت کې باید د تدبیر، معقولیت او سنجر او متمنه
چلن څخه کاوه. ډیره مننه حافظ صاحب کورم ودان بابکر خیل صاحب نو یو لاند جواب دم دی پښتنه وغوړو چې بابکر خیل صاحب طالبان دا فیصله نه مني او اوس افغانستان کې دوی حاکم دي، نو دوی فیصله نه مني. اول ته جنیو کې دا فیصله شوې ده د بوت غړي ورته ټاکل شوې دي د پیسو د دوران په اړه بحث او خبري کیږي. تاسو وی وی چې د اجتماعي یو برخلیک راتلونکي د افغانستان اقتصاد دا به څه په کوم دغه طرز عمل چې ټاکل شوی دی نظارت
مشکل دی.
bale مهرباني
او هغه اوسکا دنیا دا وایي چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د تاجرات ولاندې دي، نو دې په څو انتقال هم امکان نه لري. نو چې نه لري دا غیر خو به تر دا ده چې یو به په لوه پلاوي د دې صندوق مدیریت کې او امانت هغه پیسې خوان ته برتي یې په ګټه واچول شي او یا په هغه مواردو کې چې قانون د افغانستان بانک تسجیل کړی دی او په هغه کې استعمال شي. نو دا درسته ده. مګر یو خبره بل چې حافظ یې ویلي چې دا پیسې د برېښنا د دغه لپاره نه سیمه دا خبره درسته ده، مګر دا په دې شکل نه سیمه لري چې د برق بل د دغه لارې نه تحویلېږي. نه، هغه صرف دغه د انتقالات په مسله کې دی چې هغوی افغانۍ راوړي د برېښنا اداره او ډالر اخلي او بیا دغه ډالر هغه وارداتي ملک ته تحویلېږي. او دا په خام کېده خصوصي بانکونه تل کېدل، هغه خصوصي بانکونه افغانستان بانک نه یا په لیلام کې ډالر یې خستلې او بیا یې تاجه کولې. هغه کله دا کار کوي نو هغه بیرته د فنډ ته پیسې راځي، مګر دا راډیو په شکل کې.
مننه.
فقط 5 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای حافظی، با آنچه گفته آمد و شما فرمودین، یک مسئله دیگه هم هست و او چاپ بانک نوت ها است که قبلا یک مقدار بانک نوت ها حریق می شد و دوباره چاپ می شد به این مقدار. به تازگی ها شماری از بانک نوت های جدید به افغانستان رسیده که به گمانم در ایالات متحده به چاپ رسیده. چاپ بانک نوت های بیشتر بدون حریق از اونها، بدون یک توازن، چی یک حالت را با وجود خواهد آورد در سیستم بانکی افغانستان؟ آقای حافظی؟
بله
آقای حافظی، متاسفانه که آقای حافظی در نداره.
آقای بابکر خیل، اگر شما لطف کنین امی جواب بدین که چاپ
امی سوال اگر میبخشین یک کوتاه تکرار کنین.
بله تکرارش میکنم. به تازگی ها شماری از بانکنوت های جدید و افغانستان وارد شد. آیا هیچ بانکنوت ها به اساس امی پشتوانه در ایالات متحده چاپ شد و به افغانستان رفت بدون از اینکه پول قبلی که در افغانستان بود به این مقدار حریق شود برای گرفتن توازن؟
اینطور است که پول در امریکا چاپ نشده.
بله.
این یک قرارداد قبلی بوده در پولند و قرارداد دوم هم از حکومت سابق در فرانسه بوده و چاپ شدن پول یک چیز معمول است در اقتصاد.
بله.
پول افغانی کنه شده بود، مندرس بوده.
بله.
و از این خاطر این پول چاپ شده، مگر این در پولند چاپ شده یک مقدار.
بله. اینال او پولی که قبلا هست باید به این مقدار بابکر خیزب به این مقدار باید از بین برده شده و چنانچه در گذشته هم حریق بشد. بله. درست است؟
بله بله، مقداری که از بین برده میشه باز مقدار دیگهش میایه و جایز بوده میگیره.
بله. اما در صورتی که از بین برده نشد، چرا بانک مرکزی افغانستان تا کنون در این مورد چیزی نگفته؟ آیا یک نوع تورم پولی به وجود نمه؟
گفت شما درست است، او را باید بانک مرکزی جواب بده.
بله.
که چقدر اینا پول در دوران ضرورت داره، حجم اقتصاد در کدام سطح قرار داره و معاملات و مراودات با پول نقد ضرورت است. در اون صورت بعد از اون سنجش و تحلیل اقتصادی باید میتونه که این را داخل اقتصاد کنه.
تشکر از شما.
د یو ورسته پښتنه په توګه بابکر خیل صاحب، سره دې چې طالبان د اپریل کله نه مانی چې په سویس کې د یو امانت صندوق ته د 3 میلیارډ ډالر شتمنۍ لپاره جوړ شي، مګر بیا هم په کوم طرز العمل چې د بورډ غړو ویل دي چې دا رقم په پیسې په کار اچي، کداغه چالش د پیسو یا په کار اچول د پیسو پایل شي، افغانستان کې د افغانۍ د ثبات لپاره به څومره مرسته وکړي؟ بیا هم سره لدی چې طالبان دا غیر عادلانه پریکړه بولی، اما بیا هم فکر کوي چې د افغانۍ د ثبات سره څومره څه کولی شي ګټه ولري ورته؟
هو مرسته ځکه کولی شي چې لکه په خپل د دې بورد په د صندوق په طرز العمل او اساسنامه کې دا شی نه دی په دې چې د افغانستان بانکي سکتور د ثبات لپاره، د افغانۍ د ثبات لپاره، د پولیسي اثر د پلی کولو لپاره او هغه د سیارت د تمویل په موردو کې چې دا کاروشي دا خو د افغانستان د عوامو په کې خیر دی او د اقتصاد بهتروالی دی. بله خبره دا ده چې دا پیسې چې کنګل پرتې ښه دی او که نه په نورو بانکونو کې چې منافعت راشي ښه دی، او هغه بیا د افغانستان د خلکو او د بانکونو او د مرکزي بانک په خیر ولګیږي. زما په نظر چې دا د کنګل نه خدا کار ښه دی.
بله تاسو وایئ چې بالاخره یو څه ګټه به ولري د افغانۍ ثبات کورم وده.
از هر دو مهمان محترم جناب آقای عبدالعزیز بابکر خیل، رئیس پیشین سیاست پولی د افغانستان بانک، و جناب آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، جان سپاس که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه حضور یافتند.
د اوریدونکو نام د زړه له کومې مننه کوم چې تر دې شی بیا سلام وکړه. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د رکو راسیا سپین خبرې خبرونه واوریده. کور مودان درنو واوریدونکو، تاسو سلام غواړو. د ملمنونو مننه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده،
اما برنامه همچنان ادامه داره. برنامه روایت امروز و سپس برنامه نن وضعیت برنامه بعدی است که پیشکش میشه. امیدوارم با ما باشید.